السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي. مثلث او اومه ورځ نن یکشنبه ده، د ورژې اسمبلې څلرمه د اګست 15مه. په پیل کې خبرونه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او نجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغې زیاته کړې چې ښځې او نجونې حق لري چې ژغ یې واورېدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د ښځو د آواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، لسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. دغه راز د ښځې ژغ چې سندري، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویل او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قوله خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل سوي او پرون پای ته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د برید پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری اژانس تیر ماښام ورکړ. له بلې خوا د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول سوی. تبدل کېده چې د جرمنی پولیسو د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای سوه چې د جمعې په شپه ناوخته په لویدیز زولنګین ښار کې د یوه فیستیوال په ګڼه ګوڼې کې د چاقو په ذریعه برید وکړ. درې کسان جل او اته نور ټپیان کړل. پولیسو ویلي چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حملې خبر وو، مګر چارواکو ته یې خبر نو ورکړی. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي برید کوونکی نه دی موندلی. دا اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای سي. په بنگلادیش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلادیش پراخې سیمې لاندې کړي دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورښتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنگلادیش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لای د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي اساس خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخواوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډه ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزیا او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی، د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ. که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ لالاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیایم ولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه، امیر ګران را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب، څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کې چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړي دي هغه ما ته معلوم دي او په هغوی باندې موږ کشفي راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم د وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادېدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حمید ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ د فیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندیښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره ده. دا ولې؟ دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سي تي تي پي دا ټول او دغه سي نوري
ګران صاحب مننه. همدغه ټیکټ بیا هم راځو دی مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې ده. دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 80% بریدونه چې دغه په خبر پښتونخوا کې شوي دي او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کما خبر چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت د خبرونو مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونو شوي دی او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان د سیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب، د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره دا ده چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ فرضي کرشي شاوخوا، دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ده په وینا دوی شاوخوا شل میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګمان کوم یو سلو پنځوس میلیارد ډالر دی یا دوی چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګرۍ په ضد باندې، نو هغه د پوج یا د اسټبلیشمنټ لاسته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې هلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، ښکاره خبره ده چلته کې سرمایه کاران نه راځي، انویسټمنټ به هم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون ته رسېدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو، اوس هغه په خپل مشال له څه خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دي، پوستا یا حکومت یا ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې. خو که دغه ته موږ راشو د داعش مسله، داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګران صاحب خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت الاسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، په هغه کې څه باندې سل کسان وژل شوي، څه باندې څلور شپېته کسان وژل شوي او څه باندې سل هغه جوبل شوي وو، د هغې زموري هم داعش اخیستی وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي، د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کته، نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې وا غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تلې دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولې شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رایټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغوی دا خبره کوي. او هغه وجه دا ده چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګانډي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي، او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم ده. ګراد صاحب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکړي چې دوه افغانان د تروریزم د ګواښ په ارتباط چې دوی غوښتل چې په سویډن کې د جرمني د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي. دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلام ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندېښنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دراني خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
دا سده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ یاسې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوي دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر دی او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. له بلې خوا دا صحیح ده، دا اندېښنې موجودې دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بله خبره دا ده چې دا تراګر چې دي دې ته اشاره شوې دي. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یوه حمله وشوه، تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړي دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي.
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ډیو رپورټ ته وسم د مشال ډیو په ویب سټ باندې پروت دی، هغه ما وختي کتنو پاره کې دا خبر رالی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خوا داعش بریدونه کړی دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتی دي په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپله دا تورونه لګی، په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولې دي او خبرې داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا وایي دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده او دغه وخت
د دوی خپل اختلافات
پښتنه زما ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محو کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګر سره ملوثي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په ماهوته کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه او هغه څه کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې د هغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشي ګران صاحب او بخشي دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرضاً له پوځي اډې د اسامه تر کوره پورې تونلیستل شوی دی لیکن څوک بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل دغه څوک خبر وو. اما بلې خوا ته تاسو د فشار خبره وکړه مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې $800 میلیونه به هر کال ورکول هغه بندي کړی دي او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې مومن صاحب راپور څه درلودل تاسو په مشال کې
زما تاسو پام
درلود؟ یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته د سنسي فشارونه حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې مومن صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي او بل شیبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم لګې دي هغه څه موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره نو هغه به ته دا ویل چې ګوره د کې پخپل باندې زمنګ دار پوجونه پوزیان هغه مري د سند چې لکه پوز قربانی نه ور کوي دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي په پوز باندې شي
خصوصا په پوز باندې
په پوز باندې
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل اوس
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي نو هغه په بلوچستان کې کېږي هغه په خبر پختونخوا کې کېږي د دین علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین دا غوی چې کوم انجینران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې په غوی باندې بردونه کېږي نو دا سې ډيري خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخ چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي د پاکستان پولیس د پاکستان لښځو کونه
په دغه شرایطو کې د خطرې دا باس یو ډول راغون کو ګرانسپ د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري وسوګوري هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی ته تللی ولو حالت لخپل خپلوان سره لخپل
خیر اوس دغه راپورونه خو نه تایید سی کنه
لیدنی کتنې
کړي ګران صاحب دغه راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنی فرضاً لکه آزادی راډیو نه تایید ولې فلانه حالت تللی دی تر څو سی په رسمي شکلونه ویل سی نن سبا خو د خواله رسنی هم ډیر عامه ده خلک دا خبرې کوي اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي
بریدونه کوي په پولو
بریدونه کوي د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي د په تازم له کندهار راپور درلود چې بازګران وایي چې خټکی او وینډوانې به په پاکستان کې خرڅې دي اوس د پاکستان لارې بيخي بند شوی ده مهاجرین تر 15 کډې افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستل دي په دغه شرایطو کې کبيخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي. اغل ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط او حکمرانی کوي، او بل دا دی چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري.
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبانو سره ډېر نږدې روابط و، د کوټ شورا وله، د پېښور شورا وله، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ، د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو، نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول، هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په پوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي، دغه سي په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي. اغلته کې دا خبره کوي چې څوک پروزیادي څوک دغه باقیات را مخته روان کړی دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مورسول، مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمني کوو. ځینې ښکارا دا خبره
دا خبره کوي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي، که تاسو خیالي په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په عبدالرحمن د ټولو غا تصویرانه غ ویډیوګانې مخ ته رالی چې دوی سره یو ځل دکې. نو د سیم نه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي، خو اخره عجیب سړی دا خر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده، کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
سره عملاً رسېدلی دی. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالات دی،
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي، نو اوس د پاکستان د پوځ مشر او نور چارواکي بار بار لګیږي چې د انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي هم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، د مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، د اړخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغو د کورت مارشال یا د نیولو په حق باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي هندی یا بنگلادیشی یا ځینی نورې دامې چې مطالعه کړې دي هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې ده.
دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنګلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په دې اخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او کنه د خرابې په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بیرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری دا یا مومن سکاوټس ته یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې همدغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوې دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوې دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه د خبرونه راسره وکتله.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومن ورځ تر بولم. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه اپل کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي پخوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي. د طالبان لخوا د موسیقي د 21000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پرې د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیګ خو تر هر څلمړې د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو او پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړې استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګري ز پیخه تنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خله سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده.
د ترکو شکوي چې دا ستبلیغات او پروپاګاندا وکي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز، طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي. بنټ وايي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي. خلک وايي دا بندیز د بشري حقوقو موضوع لا پیچلی کوي.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لري پاتې شوی دي، په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د ته اړ کې چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ طالبانو د امانی خپلواکۍ یو سل پنځمه کلیزه رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډېر ازادي نه لرله، خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعرې، کنسرټونه او نندارې جوړې شوې وې. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي، خو نوي استعدادونه هم ثابت کړل چې لچانه کم نه دي.
خو شپږیزه چې تیر اتو پړاون نه ښه وای، یعنی د مال نظر دازل هغه څه و نشو. لا خو مثبت پوینټونه تر شپږیزه کې دازل و شول. دوه دانې یو داو چې ټول نشل ټیم ارکان به برخه واخیستله، او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهنې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر ښه ودرېدل.
کم ستاران چې ولا انټرنیشنل کرکټ په خخ کاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسینګ روم یې شیر کړ، او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې څه تر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګخ چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پر دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نشو، نن درچند پر هغه صورتونه برابر نشو. هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استاذ یاسف دورانی ورسته یو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې لامل دی، د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړي، خبرګون خوده او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو لسرټکو پریوتې او د اوکراین غزې جګړو لامل افغانستان څخه د نړۍ پام او وخت او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په خبرګون ویلي، ښاغلی دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نګ دي پرون کې رسنیزې تفسیرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیش هم د افغانستان څخه نه وسره په هغه کې افغان لاس نه درلودي او نه د افغانانو لخوا سره ده، په هغه کې اکثره د عربي هیوادونو د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخل وه، او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې اخوا ته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دا یو تبلیغاتي او کمپاینی شکل دی او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستانه خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېر ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانې، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره، او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسئله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده، که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز خوا ایجاد شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي، له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي، نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پریکړې هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید وړ حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې دلته نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړي، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړي دي، کې شک نشي چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړي پالیسی و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقیږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکیچ څه ډول هغوی مدیریت کوي، او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي، او طالبان نشي کولای چې دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي، او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چی ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تک د بندیز لګیدو وروسته وای د طالبانو له بندیز سربیره به هم د افغانستان د بشري وضعیت بشري سرغړونو او د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره خپل مستند سازي او تداوم ورکړي. ریچارډ بنټ ویلی په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او لته یو کال رئیس افغانستان ته تلل هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبان رسمن افغانستان ته د په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د دل همکارانو سره دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونی د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد کابل کې وی خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پریکړه ځکه کړې ده چې په خبره یاغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقوقو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه لاغه سره پوره همکار دي. بلخو د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور چی ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمیر افغانو ښځو نجونو او همدارنګه د بشري حقوقو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بل اخره به افغان خزي او افغان ولس خپل حقوقو ته د رسیدنې برخه کې څنډې تشي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونو باید خپل بې طرفي اسب کی او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خبره کړي.
دا دوار خلری یو دا چې واقعا هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه را سرګندوي، هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي، په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري په خاص توګه افغانستان، نو زمان نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقص باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره د غوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایلایتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل یو د اکتوبر د 11مې قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی باندې په باندې د هر مخاور مشر کلی سپینګيري د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې په مختلفو ولسوالیو کې په ډیسټریکټونو کې په ځلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ترابلی. نو دا سیټ کلکی کې چې جرګې کې په 50 نش پیتو زره کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکو په خپل په خپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې به هرمیشتي سکولای شي هغه لاندې معلومات به دغه په اړه کې درکم. من په درويشتم یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه منکو ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ تر بولو، بیا ورسته دغه نه په سویډن کې ده، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنې پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغه به د جرګې ملاتړ تر بلل کیږي. ستاسو نړۍ لمن چې ماته وخت راکړه.
پا په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړي او لوی جرګې شوې دي چې په دورستیو کې یوه تر ټولو لویه جرګه چې څلور زره پښتنو استازو پکې ګډون کړی او د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې وه. دغې څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراروي، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او که څه هم تېره اونۍ طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلی دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او منشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي وینا او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زره افغانانو مخې ته میرمن نغمه کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلې.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شاندارو ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، دا د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخود، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه اسیرې چې په افغانستان یې په تیره د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته هم د افغانستان تاریخ وښودلو او ځوانان ډېر زیات خوشحاله. ځوانانو خپل ویلې چې مونږ داسې تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ. ځوانان چې د افغانستان راغلي وو هغوی هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښ کې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغسې غونډې او دغسې کلتوري ورځې لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغسې غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلې ورځې تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینی معنی خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقونو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوي مراسم متویناو کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلې او پخواني حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر دا ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه ده. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کراسوي نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت یې په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولی دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون رامنځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خوراځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې اوس هلته واکمن دي اړیکې نه لري، او ښایي هلته ډیپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي، یا په بله ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث، د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځن وروسته د شپږیز کرکټ لیگ تر سره کېدو، او په دې لیگ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیله زیاتې کړې. شپږیز نه هم پړاو لیگ چې د اگست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکی ستونزو له امله د لوی افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو، خو د شننکو په باور دغه لیگ ته له بهرنیو لیگونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی او عظمت عمرزی ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکل شپږیزه لیگ کې حسن ساخیل، درویش رسولی، علا محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل، او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحم ونکړ. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نه بیا شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا د ځان د ثابتولو هڅې وکړي. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقی، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوبه هم مینوال خوشاله کړل، او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړو، خو د لوبغاړو ټوک ټکالو هم د سیالۍ خوند سوچ انده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیز ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سی او حالات کې د شپږیز کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دغه گیپ کمول لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې خبره ده. نو د شپږیز پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل دلته پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دغه د ٹی 20 کرکټ کیپټان دی، د ٹی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري، او د ینګ لپکانو لپاره، د ځوانانو لپاره هغه لکان چې د دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی، هغه سره په یو ځای په میدان کې لوبه کول دا دوی بوست کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه د خپل ډومېسټک کرکټ دغه کېدی لدغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیگ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړي دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوي وو باید خطر سره شوی وای، ځکه مونږ کرکټ بورډ سره او د مونږه د کرکټ بورډ د شپږیزه چې کومه کمیټه ده هغه سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه ور سره وا، او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې دا او د افغانستان د کرکټ د سټېټس هم سبا چې دا د افغانستان کرکټ کې بهتري راوصل پکار دي، بهتري راوصل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبختي ده چې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی دا د اونرشپ ورکړ شوی دا د تواخه چلو هغه مې کرکټ بورډ پیګي چې کومه موضوع وا. خوشبختي ده چې تیر واتو بڑاون نہ کشے وای یعنی دمال نظر داد لاغه سی و نش ولا خو مثبت پوینٹونه تر بش بگی دک داد لوشل دو دانی یو داو چ ټول نشل ټی مارکان بک برخه واخستلا او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کورنی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټي چې د دغه ټورنمنټونو لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډیر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وی کاغه د لوبغاړو انتخاب وی او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کیږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کیږي چې په ملي لوبغاړو کې چې کوم مشکلات درو کاغه د فاست بالر وی کاغه د یو خفینیشر وی کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کیږي او په خپل کپتانان هم ډیر باور نشي کوله په خپل ډومېسټک کرکټ باندې دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزر آلات سوځولو کندهار کې د لړو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو وزر ادرس او اتويش د موسیقي مختلف الی سوځولي ډیر زره فلمونه لمنځه وړي او د موسیقي غږون کې هم په سزا راوسولي د غراس طالبانو د فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبي د بندیز او حرموالي اعلان کړی او له خلکو راټول کړي لډوګانی هم سوځولي ټولنیز رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولي اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپل دایره لاندې پاتې افغانانو زورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدون کې مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډو لوب حرام نه ده او قماربازی بل لوب ده چې له لډو سره کاملا فرق لري بلخوا طالبانو تازه په 15 دیرش ماده او څلور فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشيه کړی چې یو لړسخ اقدامات هم پکې پام کې نیول شوی خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین ل خپل سره کړنو راوګرځي اما عام خلکو بیا ویلي ل خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي مګر د طالبان د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیالاغي خنده امتون باسونه راپارولی چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و د طالبان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپل پاکستاني لهجه او سرګندونو لامل تل نیوکه تر مخوي د ځلې یو مناظره کې د جنونو د تعلیم پړه د ایوي پښتني په جواب کې خندا کړي چې خلکو دا کار له کبره ډک بلل دي او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یو سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستاني پوز لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابله د ویډیو خبرېدو هم باسونه جوړ کړو په خبر شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره کځام د محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټولو نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلي شي چې 21 میلیارډ یورو لګښت پر راضی او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا ورکړي د مریض برېښنا دا پلان به 4 گیګاوات برېښنا تولیدوي چې نیمه به سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغون انرژي په ستر تولیدونکو هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ازمکه د دې پروژې بیټری بچې لخي خو سره وسليږي حتی د 40 گیگا واټ برېښنا د ذخیره کولو ورتیا ولري چې تر 2013 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالی تمویل کې به استرالیایي میلیارډر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي او په افغانستان کې په موهغه زر شړمون کې ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د وی تولې د پیدا کولو په لټه د پنشیر او کونړ د سین په غاړو ورځي ورځي تیري خو راشي د ځلمو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کم چې تر اوسه تری 800 ټنه سرو زر استل شوی دي د هند په بنگلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منو شو د طلا د دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غزیدلی او تر ځمکې لاندې درې کیلومتر ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خار وو، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنگر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوی دي. د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3700 مزدورانو پکې کار کاوه. د اسایو لمخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 1800 سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپل اوم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.